درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کړی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته په کندوز کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو یو ټپي قومندان سا ورکړې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو له کبله د ونوي مړو پخلی شوی او په برازیل کې د کرونا وایرس خپرېدل په بې ساري توګه چټک شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په کندوز کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو یو ټپي قومندان سا ورکړې ده. کندوز پولیسو نن په یو بیان کې ویلي د حبیب ناصری په نوم د طالبانو یو مهم غړی چې وونه مخکې دغلته په یو هوایي برید کې ټپي شوی و تیره شپه یې په سیمه کې د طالبانو په یو روغتون کې سا ورکړې. د کندوز امنیتي چارواکو په وینا ناصری پر حکومتي اهدافو ګڼو بریدونو کې لاس درلود. اخوا په خوست کې چارواکي وایي تیر ماښام د لکڼو په سیمه کې د ماینو خودونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې. د خوست امنیې قمندانۍ ویاند عادل حیدر نن ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د پولیسو لخوا د ماینې خودلو پر مهال نیول شوي. د خوست امنیې قمندانۍ ویاند زیاته کړې یوازې په تیر یوه اونۍ کې 15 ماینونه چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دې ولایت بېلابېلو سیمو په عمومي لارو کې ځای پر ځای شوي و د پولیسو لخوا شنډ شوي دي. چارواکي وایي د ماینونو په چاودنو کې تر ډېره ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. طالبانو تر اوسه د حکومت لوري د دې دواړو اداو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د سترې محکمې د اعلان له مخې سبا به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون د مې په 22مه ماسخوتن اعلان وکړ چې میاشت نه ده لیدل شوې او له دې کبله نن د روژې مبارکې میاشتې دیرشمه ده. په افغانستان کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په څیر سږکال کوچني اختر د کرونا د وبا تر اغېز لاندې دی. په اکثره هیوادونو کې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي. افغان چارواکو هم له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د خپلو کورونو کې پاتې شي او بهر ته دې له تګ راتګ ډډه وکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د هغو افغانانو د انتقال لپاره به چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي په اونۍ کې په 100 ډول دوه الوتنې وکړي. د دې ادارې ویاند علي سینا پرون ازادۍ راډیو ته وویل د نورو هیوادونو د شرکتونو له وړاندیز سره سم به دا پرېکړه کوي چې الوتنې څه وخت پایل او په یوه الوتنه کې څومره مسافر ولېږدول شي. موږ مثال دې ته ګورو چې کامیار په هند کې څومره مسافر لري. هغوی به موږ ته خپل وړاندیز راستوي او موږ به د بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوو. د سینا په وینا تېرونې له ترکیې، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان نه تر 1600 زیات افغانان هیواد ته ستانه کړی شوي دي. خو متحده عربي اماراتو افغانستان سره د کرونا وایرس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره وټنه روغتیايي موادو مرسته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې دا مواد کابل ته رسیدلي. د افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د صحي مرستو د موادو دوهمه جوپه ده. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي چې کوم روغتیايي مواد په دې مرسته کې شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي چې د متحده عربي اماراتو د مرستې د موادو په الوتکه کې 150 تن افغانان چې په هغه هیواد کې بند پاتې وو او بیرته د ستنېدو مالي توانې نه درلود وړیا کابل ته لیږدول شوي دي. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو له کبله د 90 کسانو د مړینې پخلی شوی. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په الوتکه کې ټول 90 کسان سپاره و چې 90 پکې وژل شوي او 2 تنه ژوندي پاتې دي. د روغتیا وزارت په بیان کې ویل شوي تر اوسه یوازې د 19 کسانو مړی پیژندل شوي. د الوتکه د مې پر 22مه لاهور څخه کراچۍ ته روانه وه او هلته تر قیته کېدو څو شېبې مخکې د استوګنې پر کورونه ولوېده. پاکستاني چارواکي وایي د دې الوتکې د لوېدو د علت په اړه لا هم څېړنې دوام لري. په برازیل کې د کرونا وایرس خپرېدل په بې ساري توګه چټک شوي او دا هیواد دا مهال پر دې وایرس د اخته کسانو د شمېر له پلوه له روسیې مخکې شوی. بلخوا نړیوال روغتیایي سازمان جنوبي امریکا د کرونا وایرس د خپرېدو نوی مرکز بللی. برازیل تر اوسه پورې په کرونا وایرس د اخته کېدو شاوخوا 3.1 درصد پیښې تایید کړي. همدارنګه په دې هیواد کې تر یو ویزرو زیات کسان په عادي وایروس مړه ګڼل شوي. متخصصان باور لري چې ښایي برازیل کې په کرونا د اخته مړو کسانو شمیر تر دې لوړ وي. برازیل دا مهال د کرونا د پیښو د شمیر له پلوه په نړۍ کې تر امریکا وروسته دویم هیواد دی او په دې هیواد کې پر دې وایروس د مړینو ورځنی شمیر له څو ورځو راهیسې له زر تنو پورته دی. بلخوا په مکسیکو کې د جمعې په ورځ په یوه ورځ په کرونا تر ټولو زیاتې یعنی 409 مړینې ثبت شوې. په دې هیواد کې همدارنګه پرون د څکم 309 پیښو رپورټ هم ورکړل شوی. په امریکا کې په کرونا د اخته کسانو شمیر بیا 1,06,000 لکو ته رسېدلی او نږدې 96,000 کسان ترې تر اوسه مړه شوي. روسیه تر اوسه د کرونا وایرس نږدې 308,000 پیښې ثبت کړي چې پکې د 3,200 کسانو مړینه تایید شوې ده. او د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی نامزادی خدیجه چنګیز د هغه د قاتلانو د بخښنې په اړه سخت غبرګون څرګند کړی. د جمال خاشقچی زوی سلام خاشقچی پرون وویل چې د خپل پلار قاتلانی بخښلی. جمال خاشقچی د نړۍ په کچه پیژندل شوی خبریالو. هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې چې په اسنادو پسې ورغلی و ووژل شو. د هغه زوی سلام خاشقچی پرون وویل دا او کورنۍ د روژې د میاشتې په مناسبت د خاشقچی د قتل په تور نیول شو وګړو ته بخښنه کوي. خو خدیجه چنګیز وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د جمال خاشقچی قاتلان وبخښي. هغې له جمال سره باید انصاف وشي په نوم کمپاین هم پیل کړی. جمال خاشقچی د سعودي چارواکو له عمده منتقدانو و مقالې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپرې دي. د سعودي حکومت په مستقیمه توګه په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د سعودي امنیتي ادارې د خاشقچی په وژلو پړې بللې. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د خپرونې زیاته برخه د موسیقۍ خپرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هغې مخکې څو رپورټونه لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کړی چې د اختر په ورځو کې دې تاوتریخوالی بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالمنیب هم د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې، خو د طالبانو او افغان حکومت لخوا تر اوسه په اختر کې د اوربند یا اورکم په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه به تر یو لنډ خبرتیا وروسته یو رپورټ واورو. له هغه وروسته چې نږدې 3 میاشتې مخکې طالبانو او امریکا په خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ، د روژې په میاشت کې په افغانستان کې بریدونه، نښتې او جګړې زیاتې شوې چې پکې سلګونه ولسي خلک مړه او ټپیان شول. افغانان په همداسې نامنه شرایطو کې یو بل اختر ته هرکلی وایي. سکال چې پر جګړې سربیره د افغانانو کوچنی اختر د کرونا د وبا خپرېدو او د مخنیوي لپاره اقداماتو هم اغېزمن کړی. ملګرو ملتونو دغلت لخکی لوغاړو وخت چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې دې تاوتریخوالی بند کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبور الاینس د جمعې په ورځ افغانانو ته د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، په هغو هیلو کې ورسره شریکه ده چې د اختر له کړکېچ پرته او سوله کې تیر کړي. ډیبور الاینس پر ټولو واک لرونکو ټینګار کړی څو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هر څه چې شونې وي ترسره کړي او د طاعت او زغم د دغو ورځو درناوی وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد هم د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو خواوو لخوا لږ شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر مولوي عبدالحکیم منیب هم د جمعې په ورځ د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې دې ور بند وکړي. خو هغوی چې په افغانستان کې د روانې جګړې رهبري کوي، د کوچني اختر په ورځو کې تر اوسه د اوربند یا اورکم کومه یادونه نه ده کړې. طالبانو چې د روسیې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړل، د اختر په ورځو کې د بریدونو د کمولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په اختریز پیغام کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودل شوې، خو د اختر په ورځو کې د اورکم یا اوربند یادونه پکې نه ده شوې. بلخوا افغان حکومت چې تر دې مخکې پر اوربند او د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کوه، د طالبانو د وروستیو بریدونو په ثواب کې د دې ډلې پر ضد د تاروزي عملیاتو د پایل اعلان کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د لیدنې پر مهال وویل، د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دوی اړ کړل چې له فعال دفاع تاروسي حالت ته راشي. ولسمشر غنی په کابل کې د میندو او ماشومانو پر یو روغتون برید ته په اشاره وویل،
بعد از ولادت شهید میشه، دین خاموشی در مقابل ازی گناست.
که هم وسلوالو طالبانو د کابل پر روختون برید کې لاس لرل رد کړي، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو د ګڼو نورو بریدونو مسؤلیت منلی. افغان سیاسي څېړونکی خوشحال خلیل وایي د طالبانو لخوا د امریکا سره د سولې تر تړون وروسته د تاوتریخوالي دوام حکومت هم اړ کړ چې له دفاعي حالت راووزي او جګړه شدت پیدا کړي.
جنګ دوام یې هغه تعهداتو ته چې دوی کړي وو چې ورکم به یې هغه باندې عمل ونه کړ، نو نه یوازې دا چې دغه مذاکرات وځنډېدل، بلکې برعکس د افغانستان حکومت هم خپلو امنیتي ځواکونو ته د تعرضي حالت ته راوستل.
طالبانو د لومړي او وروستي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې په کوچني اختر کې له حکومت سره درې ورځې وربند کړی وو. اوس چې روژه له ګڼو امنیتي پیښو او مرګ ژوبلو سره مله تېره شوه، ګڼ افغانان په اختر کې هیله مند دي چې تاوتریخوالی به کم او دواړه لوري به لږ تر لږه د اختر په څو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. خو تر اوسه هم افغان حکومت او همي وسلوالو مخالفانو په اختر کې د ورکم یا وربند په اړه رسمي څه نه دي ویلي. دا چې جګړه به پر اختر او که اختر به پر جګړې سویرې وکړي، دا به د اختر په ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په کچ پورې تړلې وي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې به نړیوالې ورځپاڼې راواخلو. د ایشیا ټایمز خبرونې په افغانستان کې د سولې مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلاف عوامل راسپړلي. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان یو موټی نه دي. لیکوال دوه فرضیې وړاندې کړي. لومړی دا چې دا ډله د طالبانو د مشر او یا بهرنیو ملاتړ لخوا اداره کیږي، او له دې لیدلوري د طالبانو اکثریت یا اقلیت خپلو کې یو ډول ارتباط لري. د لیکوال نظر دویمه فرضیه دا ده چې طالبان په څو ټوټو ویشلي. د خبرونې په باور په 2015 کال کې د طالبانو د بنسټګر او د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر لمړینې وروسته د نوموړي د ځایناستي پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د واک پر سر کړکېچ رامنځته شوې. هغه څه چې د لیکوال په باور یې دا ډله په څو برخو ویشلي. د ملا محمد عمر لمړینې وروسته اختر محمد منصور د طالبانو د اصلي یا اکثریت لوري مشر وټاکل شو. د لیکوال په وینا د طالبانو د مشر په توګه د اختر محمد منصور ټاکنه له بیلابیلو عکس العملونو سره مخ شو، او د طالبانو یو اقلیت د ملا محمد رسول په مشرۍ رامنځته شو. د لیکنې په دوام کې ویل شوي دی اقدام وخوده چې ملا عبدالقیوم، ذاکر، ملا عبدالمنان، مولوي محمد یعقوب او یو شمېر نور طالب مشرانو ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مانه. په لیکنه کې دا هم ویل شوي چې د ملا هبت الله اخونزاده د رهبرۍ پر مهال د مخالفتونو بدلون موندلی، خو د لیکوال په باور نوموړی هم د ملا عمر له جاذبې برخمن نه دی، او دا مسله د اکثریت او اقلیت طالبانو ترمنځ د اختلاف ته دوام سبب شوې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم له لری کېدو یو کال وروسته چې د ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونو د ادعاو له کبله له دندې لرې شو، د فوټبال نړیوال فدراسیون په یو بل هیواد کې له ورته دوسیې سره مخ دی. د ورځپاڼې په وینا دې قضیې د زیانمنونکو ورزشکارانو د ساتنې په وړاندې د فوټبال د نړیوال فدراسیون ژمنتیا تر پوښتنې لاندې راوستي. په لیکنه کې ویل شوي د هغه فوټبالرانو په شمول چې د هایتي د فوټبال په ملي پروګرام کې لوبې کړي، د دې هیواد یو شمېر ښځینه فوټبالرانو او کورنیو لوړپوړو ورزشي چارواکي تورن کړي چې ورزشکارانې جنسي اړیکو ته مجبوروي. په لیکنه کې ویل شوي چې د هایتي د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس هم تورنو کسانو کې شامل دی. دوستانو، مخکې له دې چې له کابل څخه زما همکاران د موسیقۍ خپرونه درته وړاندې کړي، راځئ دې ته به غوږ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي، ورپسې له کابل څخه د ازادي راډیو د موسیقۍ د خپرونې همکاران ستاسو پیغامونه او ستاسو د خوښې سندرې دروړي.
هشت سوپ ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي: سږنی اختر به تر نورو متفاوت لمانځو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر په زیاتېدو دی، او په وینا یې که د اختر په ورځو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي لوی ناورین به رامنځته کړي. ورځپاڼې دغه شان د اندېښنه هم مطرح کړې چې د افغانستان روغتیایي سیستم د کورونا ویروس د مدیریت توان نه لري، او تازه یو شمېر متخصصینو ویلي چې افغانستان د کورونا ویروس د تشخیص لپاره د کیټونو له کمښت سره مخ شوی. سرمقاله لیکونکي وړاندې ټینګار کړی که چیرې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو اوسنی شمېر څو برابره زیات شي، د دې وضعیت کنټرول به د افغانستان د روغتیایي سیستم له واکه ووځي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې په خلکو غږ شوی چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرسته وکړي، او په اختر کې د یو بل کور ته له ورتلو ډډه وکړي، او روغتیایي سپارښتنې په پام کې